السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لمړی خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پخوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د ښځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړي په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شاخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کاله د څو اړخیزې زیانګالنې د شاخص یا ام وی آی نظراتی پینل ته نومول شوی دی. ام وی آی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیلدس سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلي متقی د کابل او انقرې ترمنځ اړیکې دوستانه بللې او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلي آیلدس له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت بللې او د افغانستان او ترکیې ترمنځ په تیره په اقتصادي او روغتیایي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیې د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یوه بی پیلوټه الوتکه د امریکا یوې جنګي کشتۍ ته نږدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحده ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پاوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو ایس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنګي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلي دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایل لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 109 شاهد ډوله بی پیلوټه الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یوې اف 15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان، جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکې لمنځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 109 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون دا خبر ورکړ، خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبري اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو پترڅ کې 5215 کسان نیولې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پایلوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پایلوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بوسی د روغتیا جامې مو پتنوسی. ګرانو زده کوونکو زه دیانه صالحی ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې لوست تر وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر چې د درې شپیتمې صفحې څخه پیلېږي تر شپږ شپیتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمي نمبر اته و د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود. په او سمبول سره ښودل کېدل په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدله. کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای سوای چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د تنفس د عملیې لپاره او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ډېر مهم عنصر ده چې په طبیعت کښې البته نایتروجن عنصر چې ده په طبیعت کې په ازاده توګه او په لویه پیمانه سره پیدا کېږي چې د نایتروجن عنصر چې ده په ان تور سره ښودل کېږي البته سمبولیکه نښه یې ان ده اتمي نمبر یې اووه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې د خپله د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې البته پنځه اویا اشاریه پنځه فیصده خپله د اتموسفیر فشار کتله او اووه اتیا فیصده خپله یې حجم یې جوړ کړی دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو نایتروجن چې ده ډېر مهم عنصر ده او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای سي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې البته هګۍ کبانو کې لوبیا او داسې نورو کې کېدای سي چې برخه واخلي البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې ده درې فیصده خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی د نایتروجن عنصر سمبول ده چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړېږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابوو د همهغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکوو انتخابوو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه بې بویه او بې خونده ګاز ده چې نه رنګ لري نه خوند لري او نه هم په عینې وخت کښې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو د نایتروجن عنصر چې ده په لږ مقدار سره حلیږي ځکه چې دوی له هوا څخه چې شي دي نسبتاً سپک دي. نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي او دوی چې دي په منفي یو سلو پنځه نوي درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي او په منفي دوه سوه نه اشاریه اته درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی زیات فعالیت نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنا که چیرې وګورو یو ټمبل ګاز یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو البته د نایتروجن عنصر چې دی پنځه ویشت فیصده البته د تودوخې په پنځه ویشت درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطېږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو که چیرې وګورو موږ او تاسو د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي تعامل کوي کله چې تعامل وکړ د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب ناترکی مګنیزیم نایټرایټ چې کېدای شي دلته موږ او تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز پیته د هایدروجن د ګاز سره هم خپله د نایتروجن ګاز شي وکړي تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کېږي تعامل کوي په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب تشکیل کېږي لاسته راځي چې دا د امونیا ګاز ده. مالیکولی فرمول NH2 ده. امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولی شو چې د امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی کولی شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شي وکړو استفاده وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ د کیمیاوي خواص پر اساس نو کولی شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رازو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو چې مهم مرکبات یې عبارت د چش څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سري دي چې کیمیاوي سري د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کېږي. البته کولی شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سیلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپله د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه شمیرل کېږي چې کیدای شي خپله د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکباتو څخه موږ او تاسو په صنعت او کرانه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کېدای شي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کښې کېدای شي چې 14,000 ټنه نایتروجن چې شي ولري موجود اوسي یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کېږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې ده خپله نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه یې د هوا له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپله هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې کېدای شي چې شي اوسي بدله اوسي یا هم په مایع باندې یې بدلوي. کومه هوا کېدای شي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې تبدیله شي نو په دې وخت کښې که چیرې وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې ده البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخې سره کېدای شي چې یو هم په هغه کښې له هغوی څخه څه شي اکسیجن څخه څه شي اوسي دغه جوړه شوې وي نو موږ او تاسو کولی شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنې البته که چیرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشېدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بله وینا سره که چیرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تقدیر څخه کولی شو چې نایتروجن لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولی شو چې څه شي کړو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي وینئ چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمول NH4 امونیم نایتریت NO2 چې دا امونیم نایتریت مرکب ده چې شي کېږي تجزیه کېږي د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کېږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کېږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سو نو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کېږي چې د اوبو مالیکولي فرمول ده H2O یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو د اوبو مالیکولی فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ تاسو کولای شوی چې د هوا د تدریجي تکثیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولای شو چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم کولای شو چې نایتروجن څه شي کړو په لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیکې ولیدل په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه و ګرانو زده کوونکو سرازو د نایتروجن کارول وایو چې خپل د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوس چې ډیر مهم عنصر وو نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپل د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کیږي ګټه اخیستل کیږي چې د امونیا ګاز چې خپل په عین وخت کې کچیر وګورو یو کیمیاوي سره ده کولای شي چې د نباتات لپاره ډیر مهم او اړین وسی د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په عادي حالت کې کچیر وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات تور کول کیږي ترڅو نباتات وده نمو وکړي او البته میوه او دانې چې شکري مشاتاست په لاس راکړي البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپل کچیر وګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسی او همدارنګه کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپل په ځانګړي توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ولوستل شو تیزاب و چې کېدای شي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کې د چاودیدونکو توکو په جوړولو کې خپل د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي یا هم هغه سر سرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای شو په شادي او البته په ځینې مراسم او محفلونو کې ورڅخه استفاده وکړو په هغه سر سرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسی او یو هم ګران زده کوونکو د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زور نایتریت یا هم سیلور نایتریت ویل د هم هغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سوچ موږ تاسو خپل په عکاسی کې د عکاسی په جوړولو البته کې په هغه وسایل کې کولای سوچ د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو او یو هم ګران زده کوونکو خپل مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې شو کړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی شو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپل یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتات لپاره ډیر اړین او مهم شمیرل کیږي رازو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ لومړی سوال نایتروجن سټول غاز دی دوهم سوال د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی دریم سوال ګران زده کوونکو د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي ماده لکشي وښایاست مننه ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست په شی چارې ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنی ګران زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند بیات زدیانه صالحی تاسو ټول ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست راغلاست وایم هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی ګران زده کوونکو زموش او تاسو نننی ورځی درسي موضوع ده د عنصرونو دورې یعنی تناوبي جدول چې د یو لسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري د عنصرونو دوراني جدول او خواص مخکې لدې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو اگران زده کون کو تروزه پوری کسه هم جو تاسو ویلی دی یو سلو اتلس انصرونه پیژندل شوی دی او په جدول کې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوی دی چې په هغه کې د نړۍ انصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. په هانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې انصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په دلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځان هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځان شودل، نو پر اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګران زده کوونکو په 1890 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 26 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتلې نه دیشته خو دای د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی و. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټمي جوړښت کې، چې کله دوی اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 1300 عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی فهم د تودوخه او د برښنا د تیرول خاصیت ډیر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ راځو. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم راځو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې کچې د مساوي الکترونونو لرلو